پوښتنه کړې ده. د ماین پاکی د مرکز ایم ډی سی مشر شهاب حکیمی د روان کال په خبرګول میاشت کې ازادي رډو ته ویلي وو چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا شپېته کسان د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو له امله وژل کیږي یا ټپیان کیږي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ وکړ که چیرته له ایران سره موافقه ونه شي نو بد څه به پیښ شي، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن تایید کړه چې له متحده ایالاتو سره د اټومي خبرو اترو د پیلېدو لارښوونه یې کړې ده. تر دې مخکې اکسیوس رسنۍ د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی او د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکاف به د راتلونکو جمعې په ورځ په استانبول کې سره وویني. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له هند سره د یوې نوې تجارتي موافقې خبر ورکړ. د هوکړې په یو برخه کې دا هم شامل دي چې هند به له روسیې څخه تیل نه پیری. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې پر ورځ خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې د هوکړې په اساس په متحده ایالات په هندي محصولاتو خپل تعرفه له 25% نه 30% ته راکوز کړي. ټرمپ زیاتوي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره دغه هوکړه د یوې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې شوې او مودي منلی چې له روسیې څخه د نفتو پیرل به دروي او په ځای به یې له امریکا یا احتمالا وینزویلا څخه نفت رانیسي. ولسمشر ټرمپ وایي د هند صدر اعظم ژمنه کړې چې د 500 میلیارد ډالرو په بیه د انرژي، ټکنالوژي او کرنیزو محصولاتو په شمول امریکایي محصولات پیری او واردوي او په امریکایي اقلامو تعرفه صفر ته رسوي. بلخوا د هند صدر اعظم په اکسپانه کې له ټرمپ څخه په منن لیکلي دي چې په دې خوشاله دی چې هندي محصولات له دې وروسته په 3% تعرفه کې شامل شي. د آسیا د فوتسال جام د لوبو په دوام کې د افغانستان ټیم په کوارټر فائنل کې له جاپان څخه 0-0 ماتې وخوړه. لوبه له غربي وروسته په جاګرتا کې وشوه. د افغانستان ټیم د لوبو په تیر پړاو کې د ایران څخه 15-2 مات شوی وو، خو تر هغه مخکې د ماليزیا او سعودي عربستان ټیمونه مات کړي وو. د آسیا د فوتسال د جام د سشنبې ورځې په دوو نورو لوبو کې ایران ازبکستان ته 4-0 او عراق تایلند ته 2-0 ماتې ورکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسو ازادي راډیو .com کې اوري. امنیت شورا پر افغان طالبانو د بندیزونو مسأله ارزوي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو او د سیاسي چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر میخسته.
د بشری حقوقو په برخه کې، د خوځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري.
اتمر هغه اعتراضونو ته اشاره وکړه چې ملګر ملتونه پر طالبانو لري. په پاکستان کې یو شمېر خبریالان نیول شوي او ځینې خبریالان چې له پاکستان افغانستان ته تللي ادعا کوي چې له ستونزو سره مخامخ دي.
افغانستان کې مشکلات لرو، بيخي پټي وکړه یو ځکه کله بل ځکه ډېر په بد وضعیت کې هم.
په خوست کې د طبي معایناتو یو نوی لابراتوار جوړ شوی.
هغه معاینات چې د وینې کینسر برخه کې د بلډ سمیر دي، دغه معاینات به ان شاء الله هم دلته اجرا کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو ایران ته د امریکا د ولسمشر لنبي خبرداري او د ایران له عکس العمل خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګر ملتونو امنیت شورا دا مسله سیړي چې پر افغان طالبانو بندیزونو ته دوام ورکړي که څرنګه. د تیر یو کال بندیزونه د فبروري په 12 پای ته رسیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګر ملتونو امنیت شورا روانه میاشت د هغه مسویدي پریکړه لیک ته رای ورکوي چې د افغانستان د تحریمونو کمیټي د 1978 له تحریمونو سره مرسته کوونکي د تحلیل او څارنې ملاتړي ټیم د ماموریت موده غځوي. که امنیت شورا دغه ټیم ماموریت تمدید کړي نو په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخ وي. د امنیت شورا د یو راپور پر بنسټ د افغانستان 1978 په تحریمونو کې د پانګو کنګلول او د افرادو ډلو شرکتونو او طالبانو پورې اړوند بنسټونو په وړاندې د سفر او تحصیلاتو بندیزونه شامل دي. د دې بندیزونو د نوملړ معیارونه هغه فعالیتونه او ملاتړ یې رانغاړي چې د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د امنیت شورا د راپور لمخې د بشرپالنې استثنا پرته چې د امنیت شورا د 2015 پریکړه لیک لمخې د 2021 کال په ډسمبر کې تعین شوی، د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان د بندیزونو کمیټه په اساسي ډول نه ده نوې شوې. د افغانستان لپاره د بندیزونو 1978 کمیټه د امنیت شورا یو فرعي اداره ده چې د بندیزونو نوملړ څاري، د مافیات غوښتنې ارزوي او د غړو هیوادونو ته د پلي کېدو په برخه کې د څار ډلې د راپورونو او سپارښتنو له لارې مرسته کوي. دا ډله دغه راز د داعش او القاعده پورې د اړوندو بندیزونو کمیټو ته هم ملاتړ برابروي. د امنیت شورا د 2024 پریکړه لیک له مخې چې د 2024 کال د جون په 10مه تصویب شو، د یادو کمیټو د ملاتړ لپاره د دې ډلې ماموریت د 2024 تر جون پورې وغځول شو. د امنیت شورا غړو د بندیزونو د څار ډلې وروستی راپور د تیر کال د نومبر په 10مه ترلاسه کړ. په دې راپور کې راغلي و چې په افغانستان کې د سولې او امنیت د خوالي په برخه کې د طالبانو له ادعاو سره سره ښځو او نجونو او لږکیو له دې ثباته ګټه نه ده اخیستې. په راپور کې د ښځو او نجونو وضعیت ډیر کړکېچن بلل شوی و چې د زده کړو او کار په ګډون له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي او دغه راز د جنسیت پر بنسټ له تبعیض سره مخ دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي تر څو دغه ډله له ښځو نجونو ترړل شوي حقونه بیرته ورکړي. د ښځو د حقونو فعال یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل طالبانو د سولې او ثبات تر نامه لاندې د ښځو حقونه له منځه وړي.
در حال حاضر زنان در
همدا اوس په افغانستان کې ښځې لکه په زندان کې چې ژوند کوي، دې وضعیت نه یوازې د ښځو شخصي ژوند محدود کړی بلکې د ټول افغانستان راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. ځکه کله چې نجونې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، په اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو کې برخه نه لري، نو دا بنسټونه کمزوري کېږي. پیره دا کېږي چې ټولنه د پرمختګ او ثبات لپاره اړینه انساني پانګه له لاسه ورکړي او راتلونکي نسلونه د بېسوادۍ له خطر سره مخ شي.
لازم برای پیشرفت و ثبات را از دست میته.
د ښځو د حقونو یو بل فعاله حسینه سروري هم وایي امنیت شورا باید د طالبانو په وړاندې خپل فشارونو ته دوام ورکړي.
زه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه په کلکه غوښتنه کوم چې د طالبانو پر وړاندې د تشو ژمنو پر ځای واقعي او عملي اقدامات وکړي، تر کومه چې د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو لګېدلې ټول محدودیتونه په بشپړ ډول لرې شوي نه وي. طالبان باید نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي او نه هم نړیواله ټولنه ورسره تعامل وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته په دې هېواد کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګول شوي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو له مخې چې طالبانو د جنسیت پر بنسټ ښځې ځپلي او دوی له عامه ژونده لرې کړي دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان او طالبانو د بندیز مسله روانه فبروري میاشت ارزوي. د پانتون د استاد او سیاسي چارو د کتون کې ساقطمر نظر می اخیسته چې څنګه کېدای شي افغانان له بندیزونو وژغورل شي.
ملګر ملتونو د هغه سروګانو په مطابق چې دوی په افغانستان کې تر سره کړي، تقریبا د 22 میلیونه نه ډیر کسان عاجل بشري مرسته ضرورت لري او ملګر ملتونو په صورت دا نه غواړي چې دغه بشري مرسته د افغانستان د پاره دا قطع شي. او دلته ځینې هیوادونه دي چې هغه هیوادونه ملګری ملتونو ته پیسې ورکوي. البته دغه هیوادونو هدف دا دی چې په افغانستان کې هغه بشري ناورین چې روان دی د دې باید مخه ونیول شي. لیکن د غوښتل شو پیسو نام تقریبا $3 میلیارد ملګرو ملتونو سره مرسته شوې، لیکن چې $3 میلیارد غوښتل شو دا پیسې په هغه کې ډېر کمې دي. او هغه هیوادونه مرسته کوونکي هیوادونه دوی په ځینې مواردو کې د افغانستان په حکومت باندې مثلا د ښځو په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري او دوی نه غواړي چې هغه هیواد ته مرستې او کومک وکړي چې هغه د دوی اساسي حقوق نه مراته یا د ملګرو ملتو هغه عمومي نورمونه او موارد چې دي هغه مرات نه مراته. نو په دې بنسټ باندې دوی ډېر دې ته لیواله نه دي چې دغسې یو حکومت سره دوی په مستقیمه توګه مرسته وکړي، لیکن ملګری ملتونه دا غواړي چې بشري مرسته د همدغسې دوام ومومي. او ځکه چې افغانستان کې خلک یو خو فقر دی، وزګارتیا دی، خلک مصروفیتونه نه لري، نو او دغه مرسته ډیر سخت محتاج دي. نو ملګری ملتونه په خپل مانډیټ کې داسې یو شی لري چې باید دغه مرسته د ادامه عمومي. دلته د دې یو خبره هم دا ضروري په کار ده چې باید اوسني نظام په دغه برخه کې توجه وکړي او هغه څه موارد رامنځته نه کړي کوم چې د ملګرو ملتو او د اوسني حکومت د تقابل سبب وګرځي، ځکه چې دې کې خلک ډېره زیانمن کېږي او دا خلک دي چې به دوی د دغه مرستو نه محروم پاتې شي. نو په مجموع کې دو حالت دي. یو دا حالت دی چې هم ملګري ملتونه دا غواړي چې دغه مرستې دي هغه مساق افغانانو ته ورسیږي، د بل خوانه ځینې موانع دي او هغه د پالیسي په برخه کې موانع دي چې اوسني حکومت دغه ایجاد کړي دي او دغه د دې سبب ګرځي چې ډونر هیوادونه یا د ملګرو ملتو سازمان په دغه برخه کې خپل مرستې ته دوام ورنه کړي.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په خوست کې په لومړي ځل د پرمختللیو طبي معایناتو د ترسره کېدو یو نسبتا معیاري او مجهز لابراتوار جوړ شو چې د مسؤلینو په وینا په دې سره په دې ولایت کې 80% لابراتواري معاینات ممکن شوي دي. پخوا به د خوست ناروغان د جنو معایناتو لپاره چې اوس یې دلته اسانتیا رامنځته شوه پلازمینې کابل او یوه برخه بیا پاکستان ته تلل. له خوسته د ازادي او مشال راډیوګانو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست یو شمیر ناروغان چې په خوا د ځینو سرطاني بیماریو، کلچر، هورمونی، معده او الرجي ناروغۍ د معایناتو او ځینو واکسینونو د تطبیق لپاره د هیواد پلازمینې کابل، د خیبر پختونخوا پیښور او د پاکستان لوی ښارونو ته تلل، په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د یو نسبتا مجهز لابراتوار په جوړېدو یې د تشخیص امکانات برابر شول. مسؤولین وایي چې دا لابراتوار په اوس مهال او طبي وسایلو سمبال دی او د معایناتو پایلې هم تر ډیره ډاډمنه ده. د دې لابراتوار یو تن ټکنالوژیست سمیع الله امین مشال راډیو ته وویل:
مثال پی سی آر او چې دلته په دولتي سکتور کې چې کوم معاینات ولا هغه نه کېدل یا به ختم شول، کابل ته به لګل کېدل، نو هغه د لارې کې کوم ټمپرچر یا د هوا حرارت درجه چې هغه نه مراد کېدل او معاینات به تر ورځو ورځو ځنډېدل او نتیجه به یو څه اندازه دقیق نه وه. دویمه کټګوري کې موږ دلته هغه معاینات چې د وینې کینسر برخه کې د بلډ سمیر دي، دغه معاینات به ان شاء الله هم دلته اجرا کیږي چې ځینې مریضان د دې لپاره چې هغه پاکستان ته یا نورو ګوندې هیوادو ته ولاړ شي یا کابل ته، د مختلفو برخو کلچرونو به دلته اجرا کیږي. هغه به داسې اصول اجرا کیږي چې د ډبلیو ایچ او یا سی ایل ایس ای معیار په نظر کې درلودل سره به اجرا کیږي.
د خوست د ډاکټرانو اتحادیه فعالان وایي چې په وروستیو میاشتو کې په پرلپسې توګه د پاکستان سره د لارې د تړل کېدو او ناروغانو لپاره په داخل کې د معایناتو محدود امکانات د دې لامل شوي چې دوی د روغتیا د خصوصي سکتور تجهیزولو ته پام ډیر کړي. د یادې اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران وویل:
موږ تنګ شو نو مجبور شو سرمایه ګزارۍ ته چې په د صحت په بخش کې خپل ملګري تشویق کړو تر څو چې د نورو د احتیاجای نه خلاص شو. زه یقین سره تاسو ته ان شاء الله د خصوصي سکتور په بخش کې به ډیر زر نور قوي قوي داسې زیر وروي چې په د افغانستان په سطح نه بلکې د آسیا په سطح باندې وي.
په ورته مهال د خوست روغتیايي مسؤلین وایي چې د روغتیا په سکتور او د دې ولایت د ډاکټرانو په ورتیاو او د درملنې په شته امکاناتو د خلکو باور ډیر شوی او اوس مهال د ځینو پیچلو ناروغیو د درملنې خدمتونه هم په داخل کې وړاندې کیږي. د عام روغتیا ځای مرستیال ډاکټر شیراګل زدران وایي:
د خلکو دا باور درلود چې موږ په افغانستان کې داسې پرمختګ ټکنالوژي او یا ویاړلي متخصصین نه لرو چې د موږ دلته تدوی پکې وشي، خو لله الحمد دا څه وخت کیږي چې د ګاونډیانو له خوا نه سرحدونه بلک شوي دي، موږ ټول مریضان په داخل کې تدوی کیږي.
سره لري چې د نور هیواد په شان په خوست کې هم د ناروغي د تشخیص لپاره د اوسمهال پرمختللي ټکنالوژي او د با کیفیت درملو د نشټون یا کمښتون زو نیمګړتیا شته. خو بیا هم خلک او ډاکټران وایي چې په ورسته دولسیزو کې د روغتیا په سکتور کې د مجربو ډاکټرانو د روزنې، د معیاري درملو په داخلي تولید او د صحي زیربناو په جوړولو کې لازم پرمختګونه شوي دي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وای په تیرو دوه اونیو کې د پاکستان پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو نیولې دي. د سازمان په اعلامیه کې ویلي چې هم دا کسان له ډیرو هڅو وروسته خوشي شوي، خو دغه پېښې شي چې په پاکستان کې مشت افغان خبریالان او رسنیز کارکونکي له جدي امنیتي ګواښونو خپل سر ونیونه او جبري اخراج سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبريال سليمان اریان چې له تیر نږدې یو کال رئیس خپلې مېرمن یو ماشوم سره په پاکستان کې میشت دی. سه شنبه د سلواغي عدلوي په سوارلسم ازادي راډیو ته ویل چې پاکستاني پولیسو څو ساعت وروسته د ډیرو پیسو په بدل کې خوشي کړو.
ساعت یک تا ساعت
دوی تقریبا د ماسپخین له 2 بجې د شپې تر لسنیمو بجو د دوی په توقيف کې وو. زی په یو خونه کې چې بنديان ساتل کېږي اچولې وو، خو وروسته دوستانو په مرسته او د ډیرو پیسو په بدل کې را خوشي کړم. خو خبرداري راکړو چې نور نشي کولای په غیر قانوني ډول دلته ژوند وکړي،
نه میتونی دیگه اجازه زندگی وکونی.
بل افغان خبريال سمیم چې څو میاشتې وړاندې د اسلام آباد پولیسو نیولې وای په پاکستان کې د افغان خبريالانو او کډوالو وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی.
ای وضعیت متاسفانه هر روز
دی وی له بده مرغه وضعیت ورستر بلی خرابېږي. موږ هیله لرو چې د بشري حقوقو بنسټونه یونیسیار او ملګری ملتونه د خبريالانو ژوند ته جدي پام وکړي، ځکه دلته په پاکستان کې هیڅ څوک زموږ د غږ د اورېدو نشته. یو شمیر نور خبريالان بیا چې په روسي کې افغانستان ته ډیپورټ شوی دی وایي چې شپه او ورځ طالبانو د نیولو لويري په پټه تیروي. افغان خبريال حسینه رفیع چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته ویل
په افغانستان کې مشکلات لرو، بيخي پټي وکلا یو ځکه کله بل ځکه او خدای نه خسته کګیر شونو د نور خبريالانو کندې با بندې شو او او په وژل شو. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې به او اخر کې خلک چې د ایران او پاکستان ریپورت کوي په سیستماتیک ډول ورکیږي، او دا زما لپاره ډیره د خوشینه خبره ده او زه ډیر په بد وضعیت کې یم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان امسو ویلي په تیرو دوه اونیو کې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبريالان او رسنیز کارکونکو نیولې. دغه سازمان دوشنبه د سلواغي د لسمه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي خبريال سمی فروغ فیزي او اکاس او تو رحمان شیرزاد د نیول شویو کسانو لړلې دي. دغه راز درې نور رسنیز کارکونکو لخپل کورنۍ سره یو ځای نیول شوی. دغه سازمان ویلي کاتوم یاد کسان لډیرو هڅو وروسته خوش شوی، خو دغه پیخي خي چې په پاکستان کې مشت افغان خبريالان او رسنیز کارکونکو لږ دي امنیتي ګواښونو خپل سر نیونه او جبري اخراج سره مخ دي. همسو وای پولیس داسې محل د ویزو د نشټوالي لامل کډوال نشي چې پاکستان د افغان کډوالو د ویزو د تمدید پروسه بند کړي، او دغه وضعیت افغان خبريالان له نامعلوم او خطرناکو شرایطو سره مخ کړي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري او نور نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو د ژغورنې لپاره ګټور اقدامات وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت له سقوط وروسته ډېری افغان خبريالان د خپل مسلکي فعالیت د سانسور او امنیتي ګواښونو او سیاسي فشارونو لامل پاکستان ته تللي، خو په تیرو څو کلونو کې دوی په هغه هیواد کې هم له بې ثباتۍ ډک وضعیت او په ویره کې ژوند تیروي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه پایل کړ چې واځي په تیر 2025 کال کې له 1 میلیون ډیر افغانان له دې هیواد ایستل شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیخي زیاتې شوې. د رواني سلواغي په پیل کې د طالبانو د حکومت مرستيال ویان حمدالله فطرت له پاکستان وغوښتل چې له افغان کډوالو له زورونو، زپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو بیلابیل ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستان د افغان کډوالو جبري اخراج غندلې او دا یې له نړیوالو ژمنو سرغړونه بللې. دغه بنسټونو ویلي دغه بهیر د زیانګالو ژوند ته خطر بیخوي او د بشري رستوم لاتړ هم کمزورې کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران په وړاندې د امریکا د پوځي فشارونو په ترڅ کې واشنگتن او تهران تایید کړي چې د دواړو لوریو ترمنځ به جدي خبري اترې په راتلونکو ورځو کې پیل شي. د تهران په خبره یو عادلانه او منصفانه تړون ممکن دی، خو ترامپ له تهران سره د خبرو ترڅنګ پر ایران د پوځي فشارونو د دوام خبره هم کړې ده. نور جزئیات د نوریاس نوری پر راپور کې.
د په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه په سیمه کې ایران ته نږدې راټولیږي او تهران خبرداری ورکوي چې که جګړه پیل شي نو سترې پایلې به ولري. په سیمه کې د پراخې شخړې د مخنیوي لپاره په لوړه سطح ډیپلوماتیکه هڅه هم روانه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د فبروري په لومړۍ نیټه د یوې احتمالي هوکړې نښه ورکړه او ویل یو داسې عادلانه او منصفانه تړون ممکن دی چې اټومي وسلو ته د اسلامي جمهوریت دین لاسرسي مسله یقیني کړي. هغه په قصدي ډول د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وینا ته ورته الفاظ وکارول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخه ولسمشر ترامپ هم دا بدلون تایید کړه او خبر اعلان ته وویل چې ایران له متحده ایالاتونو سره په جدي ډول خبرې کوي. خو هغه د فبروري په دوهمه نیټه په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان سره د خبرو په محل پر تهران د فشار ساتلو خبر هم وکړه. ترامپ وویل موږ همدا اوس ایران ته بیړۍ لیږو، لوی بیړۍ، او له ایران سره خبرې هم روانې دي. هغه زیاته کړه وګورو چې هر څه به څنګه پای ته رسیږي. دا پرمختګونه یو ونې وروسته له هغې شوي چې د ایران اړون سیمه کې د ښکېلو لور لخوا ګړندۍ ډیپلوماتیکې هلې ځلې مخته یوړل شوې. د ایران د ملي امنیت مشر علي لاریجاني د جنوري په 13 په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ترکیې ته سفر وکړ او له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو چارو له وزیر حکان فیدان سره سلا مشورې وکړې. د هڅو په تهران کې هم دوام وکړ چېرته چې دواړو ایراني چارواکو د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره وکتل. ډیر ګمان کېده چې هغه به تهران ته د واشنگتن پیغام له ځان سره وړی وي. له دغو لیدنو کتنو وروسته لاریجاني په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د خبرو اترو لپاره د یو چوکاټ د رامنځته کولو په چاره کې پرمختګ شوی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې کېدای شي په انقره کې د سپینې ماڼۍ د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف او د ایران د لوړ پوړو ډیپلوماتانو ترمنځ مخامخ کتنه په راتلونکو ورځو کې ترسره شي. ویل کېږي چې د ویټکاف او عراقچی ترمنځ کتنه به په استانبول کې وشي. په عین حال کې یو ډیپلومات رویټرز اژانس ته وویل د سعودي عربستان، مصر، قطر، عمان، پاکستان او متحده عربي اماراتو ډیپلوماتان هم دغې غونډې ته بلل شوي دي. خو تهران، واشنگتن او انقره دا مسله رسما نه تایید او نه هم رد کړې ده. د خلیج هیوادونه اندېښنه لري چې د کړکېچ د زیاتوالي او د امریکا د برید په صورت کې ښایي ایران په دغو هیوادونو کې امریکایي پوځي اډې په نښه کړي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې له فساد سره مخامخ دي. لفتات سره د مبارزه او رونتیا د چارو جنې په هانه په افغانستان کې د چارونکو بنسټونو پخوانی مسولین په دې اړه اندیشنه شي او وای تر هغه چې د دریمګړو چارونکو بنسټونو فعالیت ته اجازه ورنکړل شي لټولنې د فساد کمښت شونې نه دي او دا ډول شکایتونه به دوام لري. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان د نن یو شمیر عام افغانان شکایت کوي چې په بیلابیلو برخو کې له اداري فساد سره مخ دي او لبیری په دې اړه غاک نسی اوچتولای. د ننګرهار ولایت یو سیدونکو او د خوانزي استاد چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غوښتل نو می راپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته وویل چې څو موده مخ کې د دې ولایت د پوهنې ریاست لخوا د دوی د خوانزي په ګډون یو شمیر خوانزیو کې څو تنه خونکي او امرین پر رشوت او واسطو مقرر سي و چې اوس تر څار لاندې دي. د اسادی رادیو ته وویل
د دریمګړي ټیم نظارت ډیر موثر تمامې ده او موثر تمام شوې مو تر یو حده کنټرول شوې مو. خو په دې ورسته کې د فساد اني شاهدانی او زکه چې په دې ماری پرېسب په دتو خیمه چې او څه کارمندان د پیسو په مقابل کې ګمارل شوی او د امنیت تخوا ونیول شو که کارمندان هم موجوده کارمندان او مدیران او مامورین او د ریسو امرین او استادان او پیزاینی شاهدیم. د فساد ډیر بیلګشته ده خو زه باندې مر وایم چې د ماری پرېسب ترچته لاندې ځکار کوم د دې په دغه بدرته وایم چې د ماری پرېسب کې چې څو خون کې هغه په دغه ګمارل شوی او واسطه او په پیسو باندې د رشوت په فساد باندې یو ځانه ډیر بیلګې دي په چته سمې باندې فساد روان دي. کوم کسان چې واسطه لري پیسې ورکې په کوم پوسټونو باندې.
د کونړ ولایت یو اوسیدونکو بیا په بشري مرستو کې د طالبانو حکومت ته ځای چارواکو د فساد ادا او شاهدی ورکوي. د هم د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو او د مشخص ولسوالۍ نه یادولو په شرط ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
مرستې چې په هر پښتو راغلي دي په هغه برخه خاص کې هغه مربوط رئیس جمعوالي دی اول مداخله کړې ده. بغیر نو څه خبره ولسوالۍ ته رسیدي زه خپل د دې خبرو شاهد نه چې ولسوال هیڅ کلم له وصل نفر فارق کوم مطرح غلې ده. بدیر شنو په کوم خانې سره نه د چې بیا شته ځان ته وانه خو د مجاهدینو په نامه باندې او د خپلو زخمیانو په نامه باندې او د خپلو مصارفو کړنو وړنو په نامه باندې
دوی دا کوي چې کته هم څو زلایت راپور ورکول او هڅې کړي خود مختلفو زورواکو کړي او په فساد کې کېلو کسانو لخوا ویرول کیږي. دا یادونه ده چې د فساد دا ډول بیل کې واسي پیداري چارو د بشري مرستو په ویش کې نه دی راپور شوی، بلکې د قانونو کیندنه بل هغه جدي موضوع بلل کیږي چې ډیری وختونه په کې د فساد تورونه مطرح شوی دي. تر دې وړاندې د تخار او بدخشان ولایتونو ځینو اوسیدونکو آزادي رادیو سره خبرو کې ادا کړی دا چې د دوی په سیمه کې د قانونو په ځنګړې توګه د سرو زرو د استلو پر مهال له هیڅ ډول څار او معیاري کیندنې پرته په چټکۍ او پراخه توګه د بیلابیلو بهرنیو خصوصا چینایي شرکتونو او ځینې ځایي چارواکو او زورواکو لخوا کار روان دی چې خلک یې آن پر وړاندې د غږ اوچتولو جرات نسي کولای. دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهانې په اړه اندېښنه ښیي. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې هیڅ ډول درېمګړي څارونکي ډلې یا بنسټ ته د فعالیت او رسنیو ته د فساد اړوند افشاګریو اجازه نه ورکول کیږي، دا د فساد اړوند یوازې یو څو محدودې بیلګې دي. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول او د روڼتیا اړوند د یو نړیوال بنسټ اوسنی برحاله څارونکي عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
چې په افغانستان کې د دولت او نړیوالو ادارو پر کارونو هیڅ درېمګړی نظارت نشته یا درېمګړي بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکول کیږي. نو معلومداره ده چلته او تیاره حالت ده، او په تیاره حالت کې معلومداره ده چې هغه ټوله زمینه د فساد لپاره مساعده وي. داسې یو ټولنه کې چې نظارتي بنسټونه نه وي، حساب نه وي، نو هلته معلومدار شفافیت نه وي. خلکو څخه دا حق هم اخیستل کیږي چې هغه د خپلو حقونو په اړه پوښتنه وکړي. حاکمې ډلې له خوا نه د فساد موضوعات دا خو کاملا یو طرف ته دي، نړیوالو ادارو له خوا نه هغلته د فساد لپاره کاملا پراخ زمینه به مساعده ده، ځکه هغه د قراردادونو ورکړه او تطبیق او حتی د مرستو ویش او په دې ټولو برخو کې فساد تر اخري حده پورې موجود ده.
ښاغلی ادیب وایي تر هغه چې په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه رامنځته نه سي، په خبره یې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړې توګه اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده. هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعاو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو. خوایاندې ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې ښاغلي قانی ازادي راډیو سره خبرو کې دا تایید کړی و چې ګواکې په محدوده کچه او ځینو سیمو کې فساد شته، خو ټینګار یې کړی و چې دوی په دې برخه کې د مبارزې او بالاخره له منځه وړلو کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده فرمانونو او لارښوونو په لیکولو ته ژمن دي، او که په دې برخه کې څوک ونیول د قانوني چلند سره به مخ سي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ګڼو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ګډون بیلابیلو ادارو په وار وار په افغانستان کې له تیر 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر دغه هیواد واکمن شوي، د اداري فساد خصوصا د بشري مرستو په ویش، د کارکوونکو ګمارلو، د اړمنو کسانو د لیستونو برابرولو او د مرستندویه توکو د چمتو کولو او انتقالولو په برخه کې د طالبانو د ځایي او آن ځینو لوړپوړو چارواکو او ادارو د مداخلو راپورونه ورکړي دي چې طالبانو رد کړي دي. د یادونې ده چې افغانستان یوازې اوس نه، بلکې له تیرو دوو لسیزو راهیسې د روڼتیا نړیوال سازمان په دربجندۍ کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړي او اداري فساد پکې له لویو ننګونو بلل کیږي. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2023 کال لپاره په خپله خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د فاسد هیواد په توګه د 180 هیوادونو په کتار کې 115 شپیتم ځای خپل کړای دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران زدهکوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ. ګران زدهکوونکو، تاسو ټولو ته یو ځلی بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ښه راغلاست وایم. ګران زدهکوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا ترلاسه کول، چې موږ او تاسو دلته په اووم څپرکي لسم لوست دی. د یو سلو دیارلسمې څپې څخه پیل تر یو سلو پنځه ویشتمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو په تېر لوست کښې هم لوستې وه چې یو هم راځو د هغه څخه موږ او تاسو ښه پوهېږو چې دا یوه ښکاره او روښانه خبره ده چې یو ماده له اټومونو څخه جوړه شوې ده او هر اټوم ځان ته یو ځانګړي الکترونونه لري چې دغه الکتریکي انرژي د الکترونونو د جریان څخه لاسته راځي. نو هم کېدای شي چې یوه کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برعکس برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي سرچش سي، بدلون وکړي یا هم منځته راشي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د برېښنا د تېرونکي او د نه تېرونکو موادو د برېښنا د بهیر له مخې موږ او تاسو کولی شو چې دوه ډوله اجسام وپېژنو، یعنی پر دوه ډوله دي. یو دا چې د برېښنا تېرونکي دي، د برېښنا نه تېرونکي دي چې هغه عایق بلل کېږي، بل د برېښنا تېرونکي چې هادي جسمونه دي. چې موږ او تاسو وایو برېښنا تېرونکي یا هم عایق جسمونه، موږ هغه جسمونه ته ویل کېږي چې یا هم له هغه مواد څخه شمېرل کېږي چې دوی له هغوی څخه د برېښنا جریان په هېڅ صورت سره نشي تېرېدلی. اوس لکه د بیلګې په توګه چېرې موږ تاسو وایو ربر یا وچ لرګی، تیل او داسې نور، ربر چې ته خپله یو عایق جسم ده د برېښنا جریان نه تېروي. په همدې ترتیب سره وچ لرګی چې ده هم یو عایق جسم ده د برېښنا تېرونکي نه، د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تېروي. نو دا هغه ډول مواد دي چې د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تېروي. راځو دوام ډول ته ګران زده کوونکو، چې هغه بیا د برېښنا تېرونکي جسمونه دي یا هم د برېښنا تېرونکي مواد دي چې هادي جسمونه بلل کېږي. دوی بیا هغه جسمونه دي چې له هغوی څخه د برېښنا جریان چې شي کېږي تېرېږي، یعنی د برېښنا تېرونکو جسمونو په نوم سره هم یادېږي. خو دغه د برېښنا تېرونکي جسمونه بیا په دوو برخو موږ او تاسو ویشالی شو. یو لومړنی ډول یې تېرونکي دي، هغه ډول تېرونکي جسمونه یا برېښنا تېرونکي هادي جسمونه چې هغوی آزاد الکترونونه لري او له هغوی څخه د برېښنا هغه نه جریان نرم او یو شان تیریږي. اوس لکه فلزي سیمان، فلزي سیمونه چې دي هغه خپله لومړني ډول د برېښنا هادي دي چې کولی شي په مکمل ډول د برېښنا جریان د خپل ځان څخه تېر کړي. دویم ډول برېښنا تېرونکي یا هادي جسمونه بیا هغه ډول جسمونه ته موږ او تاسو ویلی شو چې دا بیا کولی شي چې د برېښنا جریان د ویلې کېدو په حالت کې او یا هم په آیوني محلول په ډول سره د خپل ځان څخه تېر کړي. دا ډول تېرونکي اجسام چې دي یا هادي جسمونه چې دي، هغوی د برېښنا جریان ته د محلول په شکل او له خپل ځان څخه د تېرېدلو اجازه ورکوي. چې دې ډول برېښنا جریان تېرونکي موادو یا اجسامو یا هم په همدې ترتیب هادي اجسامو ته موږ او تاسو د الکترولیت نوم هم ورکولی شو، یعنی دوی چې دي د الکترولیت په نوم سره هم یادېږي. لکه د مالګو محلولونه، لکه تیزابونه او د الکلي محلولونه چې دوی چې دي یو ښه الکترولیت، یعنی که چیرې خواړه د مالګې د اوبلن محلول څخه د برېښنا جریان موږ او تاسو تېر کړو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مثبت آیونونه یعنی سوډیم کلورایډ چې سوډیم او د کلورین څخه لاسته راځي، د سوډیم چې ده په مثبت آیونونو او کلورین چې ده په منفي آیونونو باندې څه کېږي تجزیه کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې برېښنا جریان تېرېږي او برېښنا جریان نه تېرېږي، د دې لپاره یو څو عوامل دي. هغه عوامل په نظر کې نیسو. لومړی دا چې هغه د فلزاتو جنسیت دی، چې هر څومره چې د فلز اوسي هغوی په ډېر ښه ډول سره برېښنا جریان تېرولی سي. دوهم د محلولونو غلظت دی، هر څومره چې د هغوی محلولونه رقیق وي په هماغه اندازه سره دوی برېښنا چې شي کېږي زیاته د خپله ځانه تېروي یا عبور کوي. او درېیم بیا یو تودوخه ده، یو عامل یې چې خپله د تودوخې درجه په زیاتولو سره فلزي هادي هدایت یې کمیږي او الکتروني هادي هدایت یې زیاتیږي. هوزلرم د هستې د مثبت چارجونو زیاتوالی دی چې موږ تاسو وایو کچيري د هستې هغه مثبت چارجونه زیاتیږي د دوی هغه تیرونکو په برېښنایي تیروتنې منفي رول کېدای شي چې ولوبوي. دا هغه څو مهم عوامل دي چې د برېښنا د تیرېدو لپاره مهم دي. یو ورځو ګران زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات وایو چې اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات موږ تاسو په تل لوس کې موږ لوستي و چې اکسیدیشن تعاملات هغه تعاملات ول کې چې د الکترون ورکولو ته اکسیدیشن ویل کېدل یا هم د قسمه مثبت چارج زیاتېدل او د خنسا اټوم خپل په مثبت آیون بدلېدل او منفي آیون په خنسا اټوم بدلول عبارت اکسیدیشن څخه وو. او ریډکشن یا ریډکس تعاملات چې هغه تعاملات ول کېدل چې د الکترون اخیستل و یعنی د الکترون اخیستل ته ریډکشن ویل کېدل د قسمه چارج مثبت چارج ټیټه دولته ریډکشن ویل کېدل اکسیجن اټوم جلا کول او هایدروجن نصبول ته د خنسا اټوم څخه په د خنسا اټوم په منفي آیون بدلول او مثبت آیون په خنسا اټوم بدلول عبارت ته ریډکشن څخه. دا هغه تعاملات چې چې په هغه کې د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه سره رسیدلی دي. تاسو وینئ په دې ځای کې کاربن او اکسیجن موږ تاسو وینئ چې دیو له بل سره چې کوي تعامل کوي. په دې ځای کې موږ تاسو کاربن وینو او اکسیجن وینو چې د چل نظر خنسا دي خو د کاربن چارج ټیټ دی. خو د تعامل څخه وروسته موږ تاسو ګورو چې کاربن چارج د مثبت 2 شوی دی یعنی چارج زیات شوی دی نو د چي سو اکسیدیشن سو او په دې ترتیب سره د دلته او اکسیجن چې د چل نظر د خنسا او خو تاسو ګوري د تعامل څخه وروسته چې کاربن ډای اکسایډ مرکب کی وینو د چارج منفي 2 شوی دی یعنی د چارج سو دلته تاسو موږ تاسو وایو چې دلته د چي سو ریډکس دغه تعامل چې د ریډکشن تعامل دی. په دوام تعامل کې موږ تاسو کلسیم لرو چې کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي دواړه وینو چې د چل نظر خنسا دي خو د تعامل څخه وروسته په حاصل مواد کې موږ تاسو وینو چې دی اکسیدایز شوی دي د دواړو چارجونو چې سوی دي زیات شوی خنسا په منفي آیون باندې تبدیل شوی دي او په دې ترتیب په مثبت آیون باندې تبدیل شوی دي چې موږ تاسو وایو دلته د تعامل چې شوی دي اکسیدایز شوی دي. او په دې ترتیب داسې نور نور مثالونه هم لرو چې په دې ځای کې دا تعامل هم ریډکس تعامل دی. په دې تعامل کې بیا موږ تاسو وینو چې دلته بیا نن ریډکس دی دا به هغه تعاملات دي چې دلته د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه نه پکې اجرا کیږي چې وینو د کلسیم هم هغه اغومره چارج دی برومین هم اغومره چارج دی د دوی په چارجونو کې د سوډیم اغومره چارج دی د برومین د هیڅ تغییر او بدلون نه پکې راغلی نو موږ تاسو چې دلته نه ریډکشن او نه اکسیدیشن تعامل تر سره سوي دي چې دا نن ریډکس تعامل بلل کیږي. لازو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د لوس په دې برخه کې چې اکسیدیشن او ریډکشن او آیک او هادي جسمونه موږ تاسو پیژندل د کیمیاوي برېښنایي فایل پیژنو چې دا څه ته ویل کیږي. کیمیاوي برېښنایي فایل هغه وسیله ده چې په هغه کې کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برېښنایي انرژي بیا بیرته په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي یا هم بدلون پیدا کوي چې دغه ډول فایلونه چې د عمومي توګه موږ تاسو کولای شو چې په دوه ډوله سره چې یو هم د ګلوانی او بل هم د الکترولیس څخه عبارت دی. د ګلوانی فایل چې د ګران زده کوونکو موږ تاسو وایو چې د ګلوانی فایل د هغه ډول فایل څخه عبارت چې خپل یو کیمیاوي انرژي کولای شي چې په برېښنایي انرژي باندې تبدیل کړي او هغه فایل چې خپل یو برېښنایي انرژي بیرته کولای شي په کیمیاوي انرژي باندې بدل کړي عبارت الکترولیس د لوښي د فایل څخه دی چې تاسو په دې ترتیب سره موږ تاسو الکترولیت هم ویل چې په دې ډول فایلونو کې کېدای شي چې د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات تر سره شي او الکترولیت بیا کچیرو پیژنو الکترولیت هغه محلولونه دي چې الکترودونه پکې ایښودل کیږي عبارت د الکترولیت یا هم د الکترولیت د لوښ څخه دي چې دا الکترولیت چې د لوښ چې د خپل الکترولیتونه د دوو الکترودونو یعنی د مالګې له جملې څخه هم شمیرل کیږي چې یو الکترود د الکترود بیا انود او کتوت برخې د لودونکو د الکترود هغه فلزي مله ده چې خپل الکترولیت پکې ایښودل کیږي چې د ته موږ تاسو وایي دا یا هم د دې په الکترولیت لوښ کې ایښودل کیږي. او په دې ترتیب سره دوی په دوه ډوله یو انود او بل کتوت چې انود موږ تاسو وایي چې مثبت الکترود ته انود ویل کیږي او هغه منفي آیون د چې خپل په انود کې جذبیږي او د انیون په نوم سره یادیږي. خو کتوت چې د هم موږ تاسو وایي چې د الکترود هم چې یو فلزي مله ده که الکترود
الکترود هغه مثبت منفی الکترودونه ته کتود ویل کیږي، او هغه مثبت آیون چې خپل کتود پکښې چش کیږي جذبیږي د کتیون په نوم سره یادیږي. از د کون کو راځو مو را تاسو یو هم د هغه ګلوانی فایل څخه یو پام دې ترتیب کولای شو چې په لنډ ډول داسې ووایو چې مو را تاسو خپل د ګلوانی فایل چې ده د هغه بنسټیزو فکتورونو څخه چې یو هم د مالګې د فایل لرونکو فایل دی چې دا هم د ګلوانی د فایل د پارامترونو کې کېدای شي چې انود کینی لوري ته او کتود شی لوري ته وښودل شي، او هر نیم فایل چې دی یو نیمګړی تعامل پورې اړه لري، او په هر نیم یو فایل کې یو الکترولیت او الکترولیت محلول همخا شتون لري. یعنی کچیر مور او تاسو دوی د اجزاو لپلو لبیلابیل فازونو څخه وویشو، دوی چې د عمودي لیک په واسطه یو لبل څخه چې شکیږي جلا کیږي، او مالګین پول چې د خپل په دوو عمودي خطونو په واسطه سره کولای شي چې په موازی ډول سره وټاکل شي. د مالګې د پول چې د خپل د وخت په تیرېدو سره د مور او تاسو مخکې ویل چې د فایل کینه خواته، یعنی د کچیر وګورو زنګ مثبت آیونونه، او شي خوا کې د مجاوتا سلفر اوکساید دوا منفی دوا پر سلور منفی آینونه ټولیږي، او د دې چارجونو چې د حرکت مخنیوي کوي، چې د دې چارجونو د خونسا کول لپاره د مالګې د پل څخه باید شو سي ګټه واخسته سي او یا هم استفاده وسي. چې ګرانو زده کوونکو، هر الکترود چې د خپل د پوتانشیل په جلا جلا توګه کېدای شي چې شو سي وټاکل سي، او تر هغه وخت پورې چې د مادې بدلونونه تحولات وڅېړل سي، دا لازمه نه ده چې د هر الکترود پوتانشیل په مطلق ډول سره وټاکو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې موږ تاسو په پوره ډول پوسو، راځو د فایل محرک قوه باندې بحث کوو. چې د فایل په محرک قوه کې موږ تاسو ته وایو په یو فایل کې د دوو الکترودونو ترمنځ د پوتانشیل هغه عظیمی توپیر چې د فایل د محرک قوه په نوم سره یادیږي، چې دغه د یو فایل محرک قوه د انود او کتود په پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه عبارت دی. لکه څنګه چې تاسو وینئ، موږ تاسو وینئ چې د فایل یو محرک قوه مساوي کیږي د انود او د کتود هغه د پوتانشیل د انود پوتانشیل د کتود د مجموعې څخه عبارت ده. چې موږ تاسو په دې ترتیب وایي چې دا د فایل محرک قوه ده، او د یو الکترود څخه بل الکترود ته د یو فرادي چار د لیږدولو لپاره ترسره شوی کار بیا په هغه صورت کې موږ تاسو وایي چې ډبلیو مساوي کیږي اف ضرب دی دلتا وی سره، چې دلته موږ تاسو اف هغه د فرادي د لیږدول شوی قوه ده، او په همدې ترتیب سره ډبلیو چې د ترسره شوی کار دی، او دلتا خو دلتا او وی لوست په دې برخه کې ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال دی، یو فایل محرک قوه عبارت د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه انود کشي کتود کشي او محرک قوه که الف او بی سی ده. دوام، د هایدروجن ټاکل الکترولیت الکترو ولتاج منل خپل یو الف یو بی دوا او سلور قیمت مساوی دی څو قیمت منل شوی دی. دریم، هغه مواد چې برېښنا جریان ورڅخه تیرېدای سي په سونو سره یادیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانوز دکونکو، هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاس. گرانوز دکونکو، تاسو ټول ته د کیمیا مضمون ولسم ټولګي لسم لوست را خلاص وایم، او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده الکولونه، چې ستاسو د کتاب د یو سل یوویشتمې صفحې څخه پیل تر یو سل شپږدېرشمې صفحې پورې به دوام ولري، چې اتم څپرکی د لسم لوست د دولسم ټولګي کیمیا مضمون. زه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لوست کې الکولونه پیژنو. کچیري تاسو متوجه اوسئ موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې الکایل هلایدونه وا چې خپل الکایل هلایدونه د هایدروکاربونونو هلوجنی مشتقات د جملې څخه شمیرل کېدل چې خپل د هلوجن د هلوجنونو په واسطه سره د هایدروکاربونونو یو او یا هم څو هایدروجن اټومونه د تعویز له امله یا هم د تعویز کولو له امله چې کېدل منځته راتلل. نن ورځ موږ او تاسو په دې لوست کې الکولونه پیژنو چې خپل الکولونه هم د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کېږي چې خپل په خپل مالیکولي ترکیب کې دوی د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري چې دا خپل د الکولو په نوم سره هم یادولای شو، او خپل الکول چې د خپل یو عربي کلمه ده چې معنا یې خپل د شرابو جوهر، معنا یې د شرابو جوهر د خپل د الکولونه چې د هایدروکاربونونو اکسیجن مشتقات د جملې څخه شمیرل کیږي چې هم د یو او یا د څو هایدروجن اټومونه د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شي. په دې مرکباتو کې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بولو چې عمومي فرمول خپل مساوي د په آر یا رادیکل رابطه او هم د ترتیب یو اټوم هایدروجن سره چې آر کیدای شي یا هم د الکایل پاتیشنی یا هم د نارمل یا هم منشاب زنجیر لرولو سره الکین الکاینل یا هم دوګونی او یا هم درګونی اړیکې چې شکرې د اروماتیک کړي په شان سره ترتیب کړي یا هم جوړ کړي چې موږ او تاسو د الکولونو هغه د سلسلې لمړی او ساده مرکب چې د هغه د میتانول په نوم سره یادیږي. تاسو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو الکولونه وپیژندل رازو اوس د الکولونو نوم ایښودنه وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه په څه ډول سره ترسره کیږي. الکولونه چې دی خپل د کاربون د اټومونو د شمیر پر بنسټ چې خپل د کاربینول ګروپ پر اساس کچيري د دغه اړیکې درلودل سره کاربون سره کچيري د هایدروکسیل په هغه کې چې شوسی وجود ولري موږ او تاسو کولای شو چې دوی په دوی طریقو سره چې شکرو د دوی نوم ایښودنه وکړو. یو دا چې کولای شو په معمولي طریقه سره د الکولو نوم ایښودنه ووایو، او بل د ایپک په طریقه سره کولای شو چې د الکولو نوم ایښودنه ترتیب کړو. په معمولي طریقه سره ګران سکون کو تاسو ویني په دې مثال کې موږ او تاسو کولای شو چې یوازې لومړی د هغه الکال نوم واخلو او وروسته بیا د الکول کلمه ورسره ذکر کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ، موږ او تاسو وینو چې سی ایچ ډی یو د هایدروکسیل ګروپ لري. په همدې ترتیب سره دا د میتانول په عمومي فرمول کې وضع سوی ده. دا مثال موږ او تاسو وایو چې میتایل الکول، یا هم ویلی سو نور مثالونه لکه پینتایل الکول، یا هم په دې ترتیب سره بیوتایل الکول. دا سنور نور مثالونه هم ورکول سو چې دا ټول په معمولي طریقه سره د دوی نوم ایښودنه ده. خو کچیره د ایپاک په طریقه سره بیا موږ او تاسو د الکولونو نوم ایښودنه د زیر سو دوی بیا د ایپاک په طریقه کې د هغوی د هایدروکاربونونو هغه ورستی تور چې د ای کلمه ده یا د ای توری ده هغه په او ال ورستاره باندې تبدیلو. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کې ویني، کچیر موږ تاسو وګورو د میتانول په مرکب کې موږ تاسو دلته وینو چې میتان مرکب هغه ورسته د دې کلمې یا د نوم هغه ورسته توري چې یا حرف چې دغه ای په او ال تبدلو چې بل اخر موږ تاسو وای میتانول. څنګه میتانول ویل کیږي، او په همدې ترتیب سره د ایپاک په طریقه سره مختلف مثالونه موږ او تاسو کولای شو. یو هم موږ او تاسو کولای شو کچیرې د کاربینول د ګروپ اساس باندې دوی د کاربونونو سره او یا د دوی کاربینونو د هایدروکسیل ګروپ سره نشته اوسه بیا په درې ډولو باندې، یو عبارت د لومړنی الکولونو څخه چې د لومړنی الکول کې موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل یو ګروپ د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ د چا سره د کاربون سره چې شوي ده یوځ شوي ده، او دویمی الکول کې یا سکندري الکول کې چې موږ او تاسو ورته وایي لومړنی ته پرایمري الکول، دویمی ته سکندري، او دریمی ته ټرایټري الکول وایو. چې په دویمی الکول کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره د هایدروکسیل ګروپ د دویم کاربون سره پاړی کې سوی د او پدریمی الکول کې بیا موږ تاسو وینو چې د هایدروکسیل ګروپ د دریم کاربون سره کې سوی د پاړی کې سوی د او په دې ترتیب درې رادیکلونه لري چې موږ تاسو کولای شو چې آر دلته بیلا بیل اوس دوی پاتې شونه شوه د نه راتکوي، یعنی مختلف قیمتونه کولای شي چې شکرې واخلي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې موږ او تاسو یو مثال لرو چې په لومړي مثال کې موږ او تاسو خپله ایتانول لرو چې دلته دا خپله لومړنی الکول ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو چې ایتایل الکول ده، او دغسې په ترتیب کې که چیرې یو معاوضه درلودونکې وي، معاوضه ولري، بیا ایزو پروپایل الکول ده، او دغسې په ترتیب سره، یعنی دا په هغه صورت کې که چیرې دوی شاخ لرونکي یا معاوضه درلودونکي وي. او دا یې پاک په طریقې سره که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه معاوضه یا شاخ لرونکي مرکب نوم ایښودنه، بیا په پاک په طریقه سره داسې کوو چې دوی ته مثال اوټ زنځیر ترتیب کېږي، بیا شماره ګزاري کېږي، بیا په همدې ترتیب لومړی د هغه کاربن شماره ذکر کېږي په کوم کاربن باندې چې معاوضه نصب شوي یا شاخ لرونکي اوسي، او بیا په همدې ترتیب سره د ټول مرکب نوم، او په نتیجه کښې د الکولو د ایپک په طریقه سره چې د ای پر ځای د او ایل کلمه اضافه کېدل هغه اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو وینئ پر دلته موږ او تاسو د دې مرکب نوم ایښودنه په همدې ترتیب سره کوو چې دوهم کاربن باندې پروپانول. او راځو ګران زده کوونکو، په دې مثال کې موږ او تاسو وینو چې پروپایل الکول سره، او که چیرې بیا د ایپک په طریقه سره، بیا موږ او تاسو وایو شماره ګزاري په همدې ترتیب سره د دې خوا څخه ترتیب کړو، بیا وایي چې په همدې ترتیب سره دوام خربون باندې پروپانول، او په همداسې دا هم پروپانول الکول ده، یا ډای میتایل الکول هم ورته ویلی شو. تاسو ګرانو زده کوونکو د الکولونو فزیکي خواص لولو. په دې برخه کښې الکولونه چې دي د الکایل او هایدروکسیل ګروپ درلودونکي دي، چې د دې مرکباتو په مالیکولونو کښې د کاربن او اکسیجن ترمنځ کیدای شي چې قطبي اړیکه وجود ولري، چې دغه قطبي اړیکه خپله د همدې مرکباتو خواص ټاکي. او الکولونه چې دي عموما د هغو هایدروکاربونونو په پرتله چې د هغوی د کاربونونو شمیر یو شان قیمتونه ولري، د هغوی د ایشیدو ټکی یا هم د ایشیدو درجه یې لوړ وي، ځکه د الکولونو د مالیکولونو ترمنځ هغه هایدروجني اړیکه کوم چې شتون لري، دغه اړیکه خپله د الکولونو د مالیکولونو د تراکم لامل کېږي. نو کله چې دلته تراکم لامل شي، نو معلومداره چې د هغوی د ایشیدو ټکی یا د ایشیدو درجه ورڅخه څه کېږي، لوړیږي. نو د نه شاخ لرونکي هغه مالیکولونه چې هغوی د نه شاخ لرونکي، یعنی الکولونه چې شاخ ونه لري، د هغوی د ایشیدو ټکي شاخ لرونکو الکولونو د ایشیدو د ټکي په پرتله کیدای سي چې لوړ واوسي، او د دوی د کاربونونو د اټومونو شمیر او د هغوی د مالیکولي کتلې له زیاتوالي سره کیدای سي د هغوی د ایشیدو ټکي هم ورسره څه شي زیات سي. نو په همدې خاطر د هغوی د وظیفوي ګروپونو په زیاتوالي د الکولونو د ایشیدو ټکي هم ورسره څه شي کیږي، ورسره زیاتیږي یا هم لوړیږي. چې همدې ترتیب سره مختلف الکولونه دي چې په مختلفو درجو کښې په ایشیدو راځي، مختلف فزیکي خواص لري، او په همدې ترتیب سره په اوبو کې په هر نسبت سره کیدای سي چې څه شي اوسي منحل اوسي. د بېلګې په توګه که چیرې میتانول ته وګورو، میتانول خپله په 15 درجه د تودوخې کښې دوی په ایشیدو راځي، او په هر نسبت سره کیدلی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي حل سي یا منحل سي. په همدې ترتیب ایتانول که چیرې یاد کړو، ایتانول چې د 8.5% په هر نسبت کولی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي منحل اوسي، او 8.5 د حرارت کښې په ایشیدو راځي. تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کې د الکولونو کیمیاوي خواص هم لولو، پیژنو چې هغوی څه ډول کیمیاوي خواص او فعالیتونه ترسره کوي. دا چې خپله الکولونه دوه خاصیته یا هم امفوتریک خاصیت درلودونکي مرکبات دي، چې هم تیزابي خاصیت د خپله ځانه ښیي او هم الکلي خاصیت له ځانه څخه ښیي، نو دوی چې دي د ټوټه کېدو ثابت یې ډېر زیات کوچنی ده. نو په همدې اساس که چیرې موږ او تاسو وګورو، که چیرې موږ او تاسو د ایتانول په مرکب کښې وګورو، که دا یو محلول د یوه اندازه د اوبو په موجودیت کې که چیرې وګورو، دوی په خپلو آینونو باندې کیدای شي چې د دوی هغه ټوټه کېدل څه شي اوسي کم اوسي. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایي چې دوی دوه خاصیت، یعنی هم پوتریک خاصیت لري چې هم تیزابي او هم الکلي خاصیت د خپله ځانه څه شي کوي له خپله ځانه څخه شي. نو دوی کیدای شي چې خپله الکولونه د الکلي سره تعامل وکړي، د فلزاتو سره تعامل وکړي، په دې ترتیب د نورو د اترونو د استرونو مختلف مرکبات سره کولای شي چې شوکري کیمیاوي تعامل تر سره کړي یا هم کیمیاوي فعالیت تر سره کړي. نو په دې اساس لومړی راځو د استر د جوړولو تعامل وینو چې په دې ځای کې الکول او تیزابونه تعامل د خپل د استرفیکشن په نوم سره هم یادیږي چې دا تعامل کېدای شي چې د تیزابو پښتون کړي د تیزابو پښتون کې د یو کتلس په توګه دلته چې شو کړي او تعامل تر سره کړي چې د هغوی په پایله کې کېدای شي چې په نتیجه کې استر او خپل اوبه چې کیږي ورڅخه اوبه ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو ویني د عمومي فورمول د الکول راځي په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې د استرو د مالیکولي فورمول د په همدې ترتیب سره دوی تعامل کوي چې په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په نتیجه کې خپل استر لاسته راځي او په همدې اساس یو اندازه اوبه هم ورڅخه تشکیل شي لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني. او په همدې ترتیب سره کچيري خپل استایل کلورایدونه هم په نظر کې ونیسو دي چې د اوبو سره تعامل کوي د هغوی سره کولای شي چې هم محصول چې شي اوسه استرونه خلاص راکړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د الکولونو لاسته راوړنه وایو چې اوس نو الکولونه څه ډول لاسته راځي د هغوی کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو ولوس. اوس غواړو چې الکولونه لاسته راوړو دا چې د خپل الکولونه چې دي د لاسته راوړلو لپاره خپل یو اقتصادي لار موږ او تاسو هم په نظر کې نیسو چې خپل هغه د الکینو هایدریجنیشن د او خپل د کندونو د تخمر څخه موږ او تاسو کولای شو چې شي لاسته راوړو الکول لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو په ځای کې ویني. نو د الکول د لاسته راوړلو په مخه موږ او تاسو کولای شو چې د تخمر لارې هم کوم چې لمړنی ماده یې خپل نشایسته ده د عملی انزایم په واسطه سره د اوربوشو په اوبو کې کېدای شي دا شتون ولري هم وکړول سي چې دغه خپل دغه انزایم یو نشایسته په ساده کندونو ګلوکوز باندې تبدیلوي چې د لبلبو یا د غنیو د کندونو په تخمر کې هم کېدای شي د سکروز او مالتوز درلودونکو اوسي. او په اندیا اساس خپل د الکولو لاسته راوړنې لپاره هم په صنعتي او هم په مصنوعي طریقه سره هم کولای چې موږ تاسو الکول لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو وینئ کاربن ډای کاربن مونو اکساید هم د هایدروجن سره کچیر تعامل ورکړو موږ تاسو وینو چې دغه څخه یو مالیکول چې میتانول الکول ورڅخه چې کیږي لاسته راځي چې په دې ځای کې موږ تاسو کچیر وګورو خپل و اشاریه لاس په توان د اته ساده چې وګورو ایتانول د ایزوپروپایل د الکول د خپل ټول مرابطاس کولای شو چې د پټرولیم څخه لاسته راوړو او دغه په ترتیب سره په مختلفو الکولي مشروبات کې د دې څخه چې وکړو استفاده وکړو. او په همدې ترتیب خپل میتانول چې په 1960 میلادي کال کې د وچ لرګي هم په لاس راوړل شوی ده چې اوس هم په امریکا کې 10 میلیونه پوند میتانول چې د خپل د کاربون مونو اکساید د هایدروجن د تعامل څخه هم تشکیږي یعنی د کاربون مونو اکساید د ارجاع څخه په لاس راځي. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم د ګرنارد د شودونکي یا ترکیبي تعامل پر اساس باندې لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ تاسو کولای شو چې د ګرنارد د شودونکي او د هایدونه د تعامل په پایله کې هم چې لاسته راوړو الکولونه الکول ورڅخه لاسته راوړو. رازو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو نن ورځ الکولونه او پیژندل دلته د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې تاسو سره به نوټ کتابچی اوسئ تر څو تاسو د سوالونو ځان سره نوټ او ځواب کړئ چې څلور ځواب سوالونه دي درې سوال دي تاسو کولای شئ چې دوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نن نه یوازې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوست په شی چاره ولري.
ہر سہارا پسلی پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروے او پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروے او سادہ بنگڑو شنگ شنگ زلفی چالون پلی چخلی چالون دست رو شندو جامون قربان شطر لالون خویرات نازون.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی خوشی و سعادت شما این برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر به ایران هشدار داد که اگر با آمریکا توافق نرسد احتمال دارد اتفاق بدی رخ بدهد. ترامپ عصر روز دوشنبه 13 دلو در گفتگو با خبرنگاران در قصر سفید گفت که نمایندگان دولت آمریکا در حال گفتگو با حکومت ایران هستند و امیدوار است که این مذاکرات نتیجه داشته باشد. رئیس جمهور ترامپ هشدار داد که همین حالا کشتی‌های جنگی آمریکا نیز در مسیر ایران هستند. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرد که در صورت عدم رسیدن به توافق با ایران اتفاق بد رخ خواهد داد، مسعود